کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه دوستانو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې چې د ازادي رادیو د پی یو استوديو خبرونه ده س اجمل اندر ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هر کله ویم په دې هیله یم چې وخاو خوشاله ورځ به ولري. په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او عملي اقداماتو ته دوی په تمه دي. نوموړي دا خبره له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. په نورو مسلو هم غږېدلې دی. جزئیات به یې درسره شریک کړو. نور مسائل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سر ټکی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. د کابل په شهر نو سیمه کې نن یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژل شوی او د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې له یو بل سره وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر وویل چې له پاکستانه نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر اشرف غنی له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې دا هم وویل چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی. غواړي افغانستان بل سره د وسل د سیمې په توګه وکاروي او یا یې د ترورستانو او ګډوډۍ په مرکز واړوي. پاکستاني چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. له ولسمشر اشرف غني سره د ازادي راډیو دا ځانګړې مرکه چې پکې د سولې سربیره له داعش سره مبارزه، انتخاباتي مسایل او د وسلوالو قمندانانو پر ضد د حکومت وروستي اقدامات تر بحث لاندې نیول شوي ژر له ازادي راډیو خپرېږي. افغان امنیتي ځواکونو نن په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتره هغه خلک په نښه کړي چې د مظاهرو لپاره په شارنو سیمه کې راټول شوي وو. ویل کېږي چې له بریدګر پرته نور څوک نه دي ژوبل شوي. مظاهرچیان د حکومت له خوا د یو سیمه ییز قمندان او زورواکي نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون مظاهره کړې وه. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ایز قمندان دی. د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبره د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
د معروف ولسوالۍ د کلا د ځای څخه تر بتو پورې پرده غلاره کې چې وسلوالو تک پښې کې کوي او په یو رنجر موټر کې سوار وو. د هوایي برید لاندې راغلي دي چې په برید په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو د دې سیمه ایز قمندان په مرګونی حالت کې شوی دی چې څو لاسونه هم د لاسه ورکړي دي.
دورانی ویل په برید کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمهیزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې برید کې د وو افغان سیمهیزو پولیسو وژنه تایید کړه.
مرکو غنیخیلو سړک په سیمه کې د فرش په نوم پوستې باندې تورستی برید شوی دی چې له امله یې په پوسته کې اوه سیمهیز پولیس شهیدان شوي دي. همدارز د امنیتي ځواکونو په ځوابیه ډزو کې ګڼ شمېر تورستانو ته هم مرجوبله اوښتي.
د خوګیاڼي په خبره پرون د غنیخیل ولسوالۍ له مارکو بازاره د ځانمرګي برید لپاره یو چمتو واسکټ او په تړاو یو تن بل کس نیول شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کومه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دوی تیر وار د 2013 کال په اپریل میاشت کې لیدلی وو. تمه د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن دغه یو ورځنی لیدنه وکړي. اخوا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته فنلند ته رسیدلی دی. د اروپای شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیا او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د ده په خبره دا مسله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخ وي. ښاغلي ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپایي شورا مشر دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړې. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسینکي کې ګوري. ډانلډ ټوسک چې د اروپایي او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بیجنګ کې و، په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یونسي بلکې لایق کړي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي، پرون ماتم اعلان شوی و. دا پېښې په داسې حال کې شوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تېره اونۍ په انتخاباتو پورې اړوند دریو بمي حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 230 نور ټپیان دي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې شوي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمي حملې کې 15 کسان ووژل شول. د دغه حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومانه. دا مهم خبرونه.
دوستانو، خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د مسلې سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس تلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنا لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادم مباسي. دوستانو، بخښنه غواړم، د موږ د ورځې د ځانګړو خپرونو مهالویش بدل شوی دی او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي، نه یو کلی زرغږونه ډرامه. یو کلی زرغږونه ډرامه او په اړه یې بس په نورو خپرونو کې اورېدلی شي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. رضوان مراد د ازادي راډیو همکار د مرکه ولسمشر سره کړې ده. هم د اوسره سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. مراد صاحب، لومړی خو ستړی مشي، د پاکستان په اړه د ولسمشر د څرګندونو همدارنګه په مجموعي توګه د دغه مرکې په اړه کراته ووایي چې له ولسمشر سره هم کړې ده او بیا د پاکستان په اړه د څرګندونو جزئیات کراته ووایي.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو 16 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو افغانانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لرئ، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي، او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی، او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ آسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ آسیا سره. ان صاحب، په د پاکستان په مسله باندې ولسمشر نورې څرګندونې هم کړي دي چې په دې مرکه کې به ډېر زر زموږ اوریدونکي واوري.
په نورو کومو مسلو، په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه په ختیځ کې او په نورو سیمو کې، او همدارنګه د راتلونکو انتخاباتو په اړه، په دې سربیره نورې کومې مسلې تاسو سره شریکې کړي که جزئیات یې راته ووایي؟
ان صاحب، د داعش موضوع موږ له ولسمشر سره یاده کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې، او دا چې د تللې ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. دا ویلې چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه، هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي، نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده، د په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی، او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم داده، او د غرازی د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه، او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوال ولري، او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي، د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. که تاسو د مرکې نور جزئیات دستي موږ اوریدونکو سره نه شریکوئ، دا راته وایي چې کله به دا مرکه خپریږي؟
ان صاحب، مرکه به انشاءالله ځینې برخې به نن هم خپریږي، او په مکمل ډول به سبا د ازادي راډیو اوریدونکي هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، چوندا تلویزیونی او ویډیویي مرکه هم ده، او راډیویم ده، نو هم به د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ګوري سره، او هم به د ازادي راډیو له لارې په مکمل او تفصیلي ډول سبا اوریدلی شي. دغه د پاکستان په مسله کې ان صاحب بخښنه غواړم، دغه د ولسمشر یو غږ یا یو کلیپ له اوریدونکو سره شریکو، بیا به خبرونه ته تاسو
دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده کنه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي، خپل انزوا تست. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنې کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو، او دلته ایموک دریس داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
بله انصاب، مهرباني،
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د ځانګړي مرکې ځینې ټکي را سره شریک کړل، لکه د چې ویل د دې مرکې ځینې برخې به نن خبرې شي زموږ په راډیو، همدارنګه په ویبپاڼه کې به یې سبا په بشپړه توګه واورېدلی شي. مننه ترې کوو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکي دي. راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په راتلونکي یو میاشت کې به په کابل کې یو معیاري مسلخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسلخ په فعالېدو سره به د کابل اوسیدونکو ته صحي تازه او حلاله غوښه وړاندې شي. خغلی رستمی وایي دغه مسلخ به په اته کاري ساعتونو کې د 1500 وړو او سل غټو مالونو د ذبحه کېدو او اماده کېدو ظرفیت ولري. نوموړی وایي چې دغه مسلخ د کابل په ریشخور سیمه کې په 25 جریبه ځمکه کې د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاریان د سړکونو په سر د قصابانو له لوري د مالونو د ذبحه کولو له امله شکایت کوي. وایي چې په دې کار سره نه یوازې چاپیریال ککړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو لامل هم ګرځي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د دې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په وروستیو څلورو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 250 فارمونه جوړ شوي چې لاملې هر کال زرګونه کیلو شات تولیدیږي. د ښاغلي نوري په وینا د روان کال لپاره تر دې دمه 3000 کیلو شات تولید شوی او تمه ده چې دا تولید د کال تر اخره 7000 کیلو ګرام ته ورسیږي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې نږدې 150 سوداګر شاتو د مچیو پر روزنه بوختی. په دې حال کې په دې ولایت کې شمیر شات خرڅونکو ویلي چې په کندهار کې شات ښه بازار لري چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یو شمیر هیوادونو ته هم صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اکرام الله اکرام درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې د سی بي اس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمنه لري. تمه ده نن د جولای په 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنګ کې وګوري. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره راسره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ټرمپ ولې له دغې لیدنې ډېره تمنه لري؟
مننه انت صاحب. څېړونکي وایي دا حقیقت چې ترامپ له پوتین سره ګوري د کرملین لپاره د یوې لاسته راوړنې په معنا ده. روسیې له ډېره وخته له ترامپ سره د سرمشریزو غوښتنه کوله، خو واشنګټن ورته چمتو نه و. ترامپ نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت خرابې دي، او دا ځکه چې امریکا ډېر کلونه احمقانه چلند کړی او اوس هم چټي د روي ښکار روان دی. د روي لشکاره د ده هدف دا دی چې په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ د روسیې ایجنټانو او د ترامپ د 2016 کال د ولسمشریز کمپاین ترمنز د غیر قانوني احتمالي تماسونو په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ویلي له پوتین سره به په خبرو کې د هغو دولس روسي جاسوسانو خبره هم یاده کړي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن دي. خو د ترامپ په خبره په دې مسأله کې فکر نه دی کړی چې له ولادیمیر پوتین سره د هغوی د استرداد غوښتنه وکړي. روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ همداراز ویلي چې متحده ایالات ډېر دښمنان لري چې پکښې یوه ډله اروپایي هیوادونه هم شاملېږي. ده وویل له جرمني سره په دې لویه ستونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپلاین تمدیدوي.
دا راته وویل چې د ترامپ او پوتین د خبرو عمده موضوعات څه دي؟
د روسیا او اوکراین پر سر د امریکا او روسیې لانجې، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې احتمالي لاسوهنه، او د لویدیځ هیوادونو بندیزونه به د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د چارو کارپوهان وایي امریکا به هڅه وکړي مسکو قانع کړي چې باید ایران له روسیې خپل ځواکونه وباسي، او پوتین به هڅه وکړي چې ترامپ قانع کړي چې د سوریې په اړه نرم دریځ خپل کړي او په دغه سیمه کې خپل فعالیت کم کړي. څېړونکي دا هم وایي چې د سوریې موضوع د دواړو شرام لپاره د اوکراین تر موضوع ډیره اسانه ده، ځکه د اوکراین موضوع د روسیې لپاره ډیره حساسه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو ملالۍ بشیر و چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخابخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته د زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دی راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمه خبرې سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا دغه ګام په غبرګون چې ګویا له طالبانو سره د مخامخ خبرې کوي، ازادي راډیو ته ویل دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابۍ ته رسوي. ښاغلی سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د سولې په برخه کې د هر هیواد او یا بنسټ هڅو ته چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او ملاتړ کوي.
هر هغه څوک چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې همواري کړي یا د تفاهم لپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره د تفاهم بین الافغاني لپاره.
دا په داس حال کې چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې په برخه کې یو روښانه څرک بللی دی. مسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوري بللې، خو امریکا خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د خاتمې په برخه کې خورا مثبت ګام بولي، خو وایي چې لری نه ده د طالبانو ملاتړ هیوادونه به د دغې پروسې د سختولو هڅه وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې زرستانه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید په ځای په ذهن کې، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپله ستراتیژیکه ژورتیا غواړي او یا هم د امریکا په مخالفت کې واقع دي او یو سره سیالي لري، اول به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د د پوینه په کابل، مالیزیا او سعودي عربستان کې د علماو له کانفرنسونو وروسته اوس د سولې خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملی اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې به بنتیجې نه وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به د سولې لپاره مهم ګام وي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته کتنې کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وروستۍ ناستې او غوښتنو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې او په اړه یې غبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسیون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولس ته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي، په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلويخ کلن کړکیچ د چا په غاړه ده. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغو ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوې جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی پرون په خبری کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ. خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول.
دوستانو د فوټبال د نړیوال جام لوبي پرون د فائنل مسابقې په ترسره کولو پای ته ورسېدي. په دې وروستۍ لوبه کې فرانسې د کرویشیا د هیواد ټیم ته 2-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې تر 30 کال وروسته ترلاسه کړ. خو تر هغې یوه ورځ مخکې د درېیم مقام دپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ هم لوبه وشوه چې بلجیم دغه لوبه د دوو په وړاندې په 3 ګولونو یې وګټله. د نړیوال جام په دې دواړو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم د لومړي ځل دپاره ټینګ شول. دا چې کوم ټیمونه او لوبغاړو کوم ریکارډونه ټینګ کړل، دا به د خپل همکار طاهر روشان څخه وپوښتم چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. روشان صاحب، له تا به واورو.
تخنیکی همکار قادر جان تم سلامونه وایم. دا ریکارډونه اول خو هم چې د بلجیم او انګلستان ترمنځ لوبه واقعا ډېره جالبه لوبه وه، او په دې لوبه کې یو مهم ریکارډ دا و چې هغه په 14 دقیقه کې، یعنی په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې داسې ژر ګول نه و وهل شوی چې دا په 14 دقیقه کې، اته په نورو لوبو کې هم په تیرو کلو کې داسې ژر ګول نه وهل شوی. دا ګول البته مینر ووهه، او وروسته بل ریکارډ چې په دې لوبو کې وغه دا و چې یعنی د دغه ګول هغه دغه درته وایم په اصلاح چې په دې مسابقه کې دوه ګوله دغه وبخشئ دلته ستماسه پار صورت، خو دوام ګول په دوشمه دوه اتیامه دقیقه کې هزار دوه، او بل دا چې د دې مسابقې لوبه په دوشمه دقیقه کې د شخیر تیر سو ځینو کې ژر عالم سجود وبخشه چې نو بل لوبه انصاف په دې مسابقه په دې دغه کې چې د فاینل لوبه وه په هغه کې د فرانسې ټیم دغه ټیم ته د کرویشیا ټیم ته ماته ورکړه. البته په دې کې هم ځینې دغه ریکارډونه کایم سول، اول خدای چې بلجیم ته وبخشي دغه د کرویشیا ټیم تر اوسه پر هیڅ مډال نه و ترلاسه کړی، یعنی دا په جهاني لوبو کې د دوی لومړنی مډال و چې دوی په لوبو کې ترلاسه کړي. دوهم دغه دا و چې په دې مسابقه کې شپږ ګول وغوړل شول، یعنی شپږ ګول په دغه ډول جهاني لوبو کې یا په جهاني د نړیوال د فوټبال په جام کې ډېر کم وهل کیږي. دا دی بل نو بل خبر دا و چې د دې لوبو ش البته
دا راته وایي چې د دې لوبو غوره لوبغاړی او غوره ګول ساتونکي راته کوي شي
په دې جام کې، یا د دې جام د نړیوال فوټبال جام په نړیوال په جریان کې د دې جام تر ټولو ښه لوبغاړی لوکا مودریچ وو چې هغه د کرویشا د ټیم وو، او دوهم ځای هزار دونیوي ایدن ازارت چې هغه د بلجیم د ټیم وو، او دریم لوبغاړی ګریزمان وو چې هغه د فرانسې د ټیم وو. یعنی دوی د بهترینو لوبغاړو پایس باندې دغه سوله انتخاب سول، او تر ټولو ښه ګول وهونکی په دې مسابقو کې دغه هری کین وو چې هغه د انګلستان د ټیم وو چې شپږ ګول وهل. شپږ ګوله ډیر زیات ګول دی او تر ټولو فیر پلی ش فیر پلی هغه ښه لوبه چې وکړله هغه د اسپانیا ټیم دا هغه پرسیدات ټوله ښه و چې په دې او تر ټولو ښه لکه تاسو پوښتنه وکړه ګول لیونکی یا په اصطلاح ګول کیپر د تیبوت کورتواو چې هغه د بلجیم د ټیم
ډیر زیاته مننه تایر روشان. دوستانو له تایر روشان څخه مو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د وروستیو دوو سیالیو په اړه جزئیات واوریدل. همدارنګه په دې لوبو کې د بهترینو لوبغاړو په اړه مو هم ترې معلومات واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي اورېدلی شي. د غرمې 12:30 بجې شوي صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د وای د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دی او دای د عملی اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په وزانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر ویل له پاکستان نه خوشینه دی او نه په اړه ډیره خوشبینی لري. د ازادي راډیو د وزانګړې مرکه ژر تاسو ته خبريږي. په کابل ښار کې نن افغان امنیتي ځواکونو یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتل هغه خلک په نښه کړي چې د کابل په شارینو سیمه کې د مظاهرې لپاره سره ټول شوي وو. له بریدګر پرته په دې پېښه کې بل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا خبره د کندهار د پولیسو ویاند احمد ضیا دراني نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. اخو د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د افغان سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې د وو افغان سیمه ییزو پولیسو وژنه تایید شوې. د امریکا او روسیې ولسمشران به په 2 ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دغه لیدنه د فنلند په پلازمینه هلسنکی ښار کې برابره شوې. او د اروپایي شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د انتخاباتو په مناسبت باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي.
زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ په بحث کې په دې غږیږو چې د 309 ولسوالیو له جملې نه په 115 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو ته یوې ښځې هم ځان نه دی کاندید کړی. که چیرې د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځینه استازی نه وي دغه شورا له قانوني حیثیت نه برخمنې دي کنه؟ په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالیو په یو شمېر شوراګانو کې د ښځینه وکیلانو نشتون د دغو بنسټونو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کولای سي. دوی ټینګار کوي چې د نوماندۍ لپاره ښځو ته د امنیت او امتیاز په پام کې نه نیول د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندو ښځو لیوالتیا کمه کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د لار موندنې په هدف له ټولو لارو چارو کار اخلي چې په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه دوی ته ورسیږي. په دې اړه راپور له یوسف خان زدران اورو.
د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د ایڅې ښځینه کاندیدات ولسی جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي ګلالی نور صافی وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هیڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله مېرمنې هڅولې او دوی ته یې لازمې زمینې برابرې کړې وای. مېرمن صافی وایي د ښځو د حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو له موجودیت سره سره لیدل کېږي چې دغو بنسټونو د ښځو د وړتیاوو او پوهاوي د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هیڅ څه نه دي کړي. له بده مرغه له ولس کلنې مبارزې وروسته دا خبر ښه خبر نه دی. د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د سلګونو بنسټونو او په دومره لویوالي سره د ښځو چارو وزارت په موجودیت کې دا پوښتنه راولاړېږي چې دوی ولې له کاندیدو ښځو سره مرسته نه ده کړې. دوی باید لومړۍ درجه هڅوونکي وای. اوس د دې لپاره چې چوکۍ خالي پاتې نه شي باید یوه استثنا رامنځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هیڅ ښځې پر نه کاندید اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندید لاملونه تر ډېره نامنۍ، د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي. د یو موږ له حکومت اړوندو بنسټونو سره خبرې پیل کړې دي ترڅو د ښځو د ګډون لپاره حل لارې پیدا کړو. موږ هڅه کوو دا شر چې د 12 ټولګي فراغت پکې راغلی حل کړو او دویم دا چې حقوق یې هم اعلان شي چې ښځې پوه شي حق یې څه دی. دا زموږ دنده ده ځکه چې په قانون کې د ښځو ونډه 25% قید شوې ده. د یو د انتخاباتو قانون وړاندوینه کړې چې ښځې بیا هم ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لسره تر سره شي. خود حقوقي چارو کارپو شام مدمل وای په غوړت کې چې پولیسوالي شوراګانو کې مرمنې نه وي د ولسوالي شوراګانو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي او ورسره د ولسوالي شوراګانو مشروعیت هم له پښتنې سره مخ کیږي. د ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي عدالت سرته سره توب او پولیسوالي شوراګانو کې د ښځو د ګډون لپاره لازم کارونه تر سره کړي.
دا چې ولې د یو شمیر ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ځانونه نه دي کاندید کړي په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالملک ملکی ده، د غزنی د ولایت مقر د ولسوالۍ یم. د ولسوالیو چې کومې شوراګانې دي هیڅوک اوس امن نسته، نه هم نه ده. هیڅوک د خپل خور ته، د خپل ښځې ته، د خپل لور ته نه شي ویلی چې ته ورسه انتخاباتو کې ګډون وکړه. ولې د دې سرته زیان ده؟ کزیان نسی دادی هر سری وجدان منی سی داخبر کشور بلوسوالی شورا دا پا مخلاله سی خدا تستون دیستا کمی خدی سی ونده وان اخیدی بلوسوالیو پا شورا کی دا خو هیچ شوریت بانه لری
پدې مهمه ده چې دا خزي او پوجي چې موږ حق او حقوق سره کې بيزون د نیبلستان خلک باندې زنانه پدې باندې شعور پیدا کی او د دې نه استفاده وکړي چې دا زموږ خور الته دې د هغه په ژبه خبري کوي. نو دا ډیره مهمه ده چې هغه په ونده وخلې او برخه پکې و.
نن د امام احمد الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. کچیر د شدې په انتخاباتو کې ونده ورنه کی او ونده وانه خلی دا انتخابات مشروعیت لاندې راغلي دي او راځي ارسړې ته پیږي شجې اقلري په دې ټولنه کې چې مقصد ام په څوکۍ پارلمان کې ام په خپل انتخاباتو کې ام په ارش کې اکبر کې ولی حقوق دي ولسوالۍ شوراګانو کې باید اکبر کې ګن اکبر نه کې دا تر مشروعیت لاندې د انتخابات صحیح راځي نه ولی اکبر کې ارش ته خپل اکبر رسیږي د شادو حقوق دي مکتبونه د شادو نسته شای نسته د دوه رهبرۍ څوکۍ خوشاله به کوي نرخ نه کوي نرخ نه کوي نرخ وایي ځوان نمزر ما ټولې دي ما سر دې نشه خلاص دا خپل حقوق لري بشري حقوق دي شادي اکل کې پولیسوالو انتخاباتو کې مشه اکل لري که په پارلماني کې ما اکل لري خپل ونډه دي ورکي.
د یو سلو پنځه دیرش ولسوالیو په شوراګانو کې د ښځو نه ګډون به څومره په ولسوالیو کې ښځې له خپلو حقونو محرومې سي، او دا چې د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په بحث کې راسره میلمانه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا نظام الدین حق پرست او د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پرست صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو نه پیلوو، دا چې ولې د ولسوالیو شوراګانو ته ښځینه نماندانې نه لرو، عوامل یې په څه کې دي، او په همدې اړه که معلومات راکړي وروستي معلومات هم څه دي، یعنی څومره ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ښځینه نماندانې نشته؟
لومړۍ مسله دا ده چې یو خو د په قانون کې ځینې موارد راغلي دي چې بدبختانه باید ووایو چې زموږ د سیاسي جغرافیې سره او زموږ د لیرو پرتو سیمو سره د افغانستان یو څه ستونزمن تمامېږي. یعنی ښځینه نسي کولای چې هغه شرایط پوره کړي په ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې. د مثال په ډول تحصیلي درجه یې ورته شرطی شي چې د دولسم ټولګۍ څخه باید فارغ وي، یو څه مقدار پیسې چې باید هغه پرداخت کړي او دا پروسې ته داخل سي. او بل مهمه مسله دلته دا ده چې د ولسوالي شوراګانو د نوم وکیل صاحبانو د پار امتیازات په نظر کې تقریبا نه دي نیول سوي. یو برخه چې هغه د ترانسپورت برخه ده، ډیر لږ پیسې ورته په نظر کې نیول سوي دي. او حال دا چې تاسو ته معلومیږي چې په ولسوالي شوراګانو کې بیا د ښځینه ونډه ډیره مهمه ده. بیا چې ښځینه راځي په ولسوالي شوراګانو کې ځان نومان کوي، اول ته وکالت مخته بیایي، ډیره سخته ده. او ولسوالۍ کې موږ تاسې پوهیږو چې په اکثرو ولسوالیو کې تقریبا ناامني ده، ستونزې ډیرې دي، د نامنۍ ستونزې، اجتماعي ستونزې، نور عنعنوي ستونزې دي په کرجیاتو په دې برخو کې.
یعنې تاسو له نظر اساسي ستونزه نامنۍ ده که دغه شرایط کې ښودل؟
ډېر دلایل لري د نامنیو برخه ده چې دا ډېر پراخ تاثیر لري د ښځینو پر، د نوماندانو پر تعداد باندې. همدارنګه د قانون مې درته وویل چې قانون کې هم ځینې شرایط دي چې دا ښځینه یې نسي پوره کولی. او بل زموږ سسي د هیواد کلتوریک مسایل دي چې بدبختانه باید ووایم چې تر دې اغیزې لاندې هم ښځینه راغلي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې یو عادلانه سراسریز عمومي ټاکنې باید ترسره کړي په هیواد کې، یو عادلانه نظام رامنځته کړي د اساسي قانون پر مبنا باندې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر خپل وخت او زمان باندې کار کړی دی او کوشش یې کړی دی چې جندر مراد سي په دې ټاکنو کې.
هغه ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ شوراګانو ته چې ښځینه نوماندانې نسته، دوی عریضې کړې وي خو شرایط یې پوره کړي نه دي.
یو تعداد که دلته زه شمیرې درته وایم، زیاتو تعداد خپل فورمې اخیستي دي دغه دپاره، هغه فورمونه یې اخیستي دي مګر بیرته ولایتي دفترونو ته نه دي سپارلي. یو ستونزه ده. دومه خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې یو خو هغه په قانون کې چې ځینې شرایط راغلي دي هغه یې نسوی پوره کولی. او دوم مسله د امتیاز ده. یعنی دا ټول داوطلبان، دا ټول کسان نسی کولای چې وظایف اجرا کړي. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي چې وکولای شي د حل لارې ورته پیدا کړي.
د حل لارې بیا وروسته راځو. داسې راته ویلای شي چې د افغانستان په کومو سیمو، په کومو ولایتونو کې ډیری ولسوالۍ ته دغه نوماندانې نه لرو؟
په عمومي انداز ویلای شو چې په ټولو هغه ولایتونو کې، هغه ولسوالیو کې چې هلته نامنۍ ډیره ده، هلته د معارف بهیر ضعیف وي، هلته ښوونځي کمی، او هلته دغه کلتوریک مسایل ډیر سخت وي، هلته اقتصادي ستونزې. یعنی دغه ټولې منطقې تقریبا پاتې دي.
رشید صاحب، حق پرست مخکې یادونه وکړه ځینې شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنۍ ټولې دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. دغه شرایط بستونزې وی خودل بستونزې ورته او که نور څه عوامل نه دي؟
بېله شرط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خپل ځای باندې د پام وړ دي. ولې یو څو موضوعات نور هم په دې کې شاملېدلی شي. یو خو دغه ده چې په مجموع کې دموږ تاسو سیاسیون چې دي دوی ستراتیژیک خبرونه نه لري، برنامه نه لري. که چیرته دموږ سیاسیون او ستراتیژیک برنامه درلود، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحو کې له خلکو سره کار کړی وی، باید خلک هڅولی وی. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوه لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې بیا دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزي کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزي کچه باندې او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال زه تاسو ویلی سم که موږ تاسې لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي. د هغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولته سیاسیونو نه نوماندانو سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی واسوي او نوماندي کړي، خصوصا د ښځو برخو کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅول لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړه چې په کومو سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کیږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواکه مسوم ته، حکومت ته، چا ته ورګرځي.
د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکس نوې تجربه ده. موږ پخوا دغه سې چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسي جرګې ته، دغه سې ستونزې درلودې چې د بېلګې په توګه مثلا ورزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا ولسي جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې. خو نن هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس ولسوالۍ شوراګانو پر عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تیر درسونه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې د کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه په پام سره شرایط کم یخي وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندیدی سي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پر رسیدلي، دا هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتې نه ده سوی د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسي جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دي. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانینو باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت باندې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړي. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم متاسفانه چې یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې، دوی هم باید حداقل مخکې له مخې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نوماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کومو حالاتو کې به دوی ستونزې مخامخ کیږي او څه باید وسي. نو دغه برخو کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب، دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت، شرایط سخت دي، څو کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه درمان انتخابات خپلواکه کمیسیون له خوا
غور کول دا خو د مقننه قوې کار دی، او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوي سي پیشنهاد وکړي، هغه خپل تې مراحل لري. مقننه قوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاري مسؤلیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. را روان پارلمان کې به اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ د مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو سل در پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، او یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی، چې در دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباعو د انتخابېدلو او انتخاب کولو حق ورکړي. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون خپل دند سر ترسي. دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي په دې کې ټاکنو خپلواکه کمیسیون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه، قانون پلی کیږي په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي. کله چې شورا جوړه سي دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاکې شفافې وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین سي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کوي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده سي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دو خطر 50% سهمیه په شورا کې ورکړې ده. یعنی په هر شورا کې 50% د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړې سوي دي. اوس دلته دغه ستونزې چې پېښېږي طبیعتا د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نماینده هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه وو کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې څوکۍ به خالي پاتې کیږي. او که څوکۍ خالي پاتې شي خو دلته یو داده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته ویل چې ښځې دي هغه هم له خپل حقه محرومې سولې. دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولې. او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې، دلته په پرېکړو باندې، دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه بنوي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ول دا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پیک شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب ده چې څوک یو ځان کاندید کړي او یو څوک بل اخره غته رایه ورکړي. کاشکې بحث د انتصاب وای چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړي. کله چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو دغې څوکۍ د نارینه وو ترکړي، یو مقصد ډکې دی سي یا بل لاره چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یو لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نماندانو د لومړیکنې بهیر لپاره. او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینه وو لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، ناملي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړې دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماندې کړي دي، وخت لري چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته ناملي
مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خوا او یا هم غیر مستقیم د نورو افراد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل، د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا نسي کولای چې خلق دیتا مجبوره کی، شزینه دیتا مجبوره کی چی باید حتماً سبتینام کی نومان سی. دا دوی دموکراتیک حق دی، سبتینام کی نکی.
خو کل تراسو منطقی فکر رو که مخ که رشید سبیه دوانا وکره چی دی انتخاباتو امومیت هم دیر زیاد مهم ده، امومیوالی دیر زیاد مهم ده.
بلکل
کل ده که خد زپات سوی، یعنی خد نومان دی نیسی رای ورطوان کسی دی انتخابات خو امومیوالی نراو وطا.
زفکر کم ده غد زفکر کم ده امومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنا چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپیل کړی دی. په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر نور، یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی، پر دوی باندې شرایط نسي پوره کولی، لاسرسی نه ورته لري، ناامني د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعاً هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکولا د زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای، نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات آسان دی، البته دومره زیات نه دی سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو له انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلي نه وي؟ دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس له 2013 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلو چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېدو چې هغه د خل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي. اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه له لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تېرو اووه اته کلو کې موږ تاسو ستونزې لیدلې، بیا ورسره مخامخ کیږو. خو له بعد مخکې دلته چې د ګټو ټکر په حالت کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کوي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد و یا تحصیل نعمت څخه دوی بهرمند و، دوی د شرطونو کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوړو چې سواد بیا دوی نسي کولی چې ځان کاندید کړي، یو دلیل. او حکومت هم له بعد مخکې کله چې به فرمان باندې کار کوو نو هغې هم نه خوښتل چې د پارلمان سره ډېر ځان ټکر کړي، بیا چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدغه ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد همغه دغه ستونزې لري. هیله من مې دا ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید هغه کړي.
حق پره صاحب، دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي نو یو لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایه ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو لپاره پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو زیرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغو ولسوالیو دپاره چې هلته ښځینه نومند سوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي ثبت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د زیرفت ارګانونو سره یې ناسته ونیول چې په هغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازی وه او نور ارګانونه چې هغه رول لري د ښځینه په تشویق کې، د ښځینه په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معرفه برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې عرصه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت.
بالکل بالکل بالکل.
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې وغوره.
اجازه یې دلته د ښځو د چارو وزارت دی، په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي، اولین سوال
د شرایط سخت دی.
اولین سوال
نومانده د پیدا سم شرایط سخت دی، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکوي.
نه، اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجه چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو که چیرې دغه مربوطه او زیرفت ارګانونو خپل مسؤلیت ادا کړی نه او اوس خپل مسؤلیت ادا نه کړي او لاسونه ور نه کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پالیسي سازۍ برخه ده، هم د یو عمومي انتخاباتي نظام د رامنځته کولو برخه ده، نور نو دا چې په ټولنه کې د معرفت برخه ضعیف وي، ذهنیت سازي نه وي سوی، کلتوریک مسائل امنیت نه نیول سوی، او همدارنګه دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه وي سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاری لمنه کې نسو رانغاړلې.
رشید صاحب، مخکې یادونه وشوه، پر صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې دغه ستونزه حل شي. تاسو له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل شي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرون هم موږ په دغه غونډه کې کمیسیون سره وو او د مو وړاندیز مشخص همدا و چې مخکې دغه پروسه تمدید کړي هغه ستونزې چې موږ تاسې په ګوته کړي دي چې فلسفه چیرته ښځې شته ولې دولسم ټولګي نه فارغه سوي نه دي، چیرته ښځې شته خو هغې اقتصادي حالت ته اجاب نه کوي چې هغه لس زره روپۍ تضمیني پیسې هم کمیسیون ته ورکړي، یا چیرته ښځې شته خو هلته دودیز او سنتي ستونزې دي هغې په وړاندې باندې. موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغو ادارو سره چې هغه په مشخص همدغه ساحه کې کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسول کړي چې بیا دوی یو تش سره مخامخ نه شي، یا د ښځو چارو وزارت یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي، نو دوی څه مرسته کولی شي که چیرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي، ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو سوز لپاره او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نوملیکنه وکړي. که چیرته ستونزې په د ریښې نه حل فصل نه شي که پروسه تمدید هم شي په دې معنا چې موږ تاسې یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې موږ تاسې وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیاتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروفه شي بل هېڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا شي د اړوندو ادارو سره او وروسته هغه بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د سوز لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خپرونه له دواړو مېلمنونو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیګند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې مهال درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.